ستړي مشه دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. په دې خبرونه کې به زه پامیر ساحل در سره يم، خو ته تیر په څیر او د تل په څیر د خبرونې پیل له خبرونو کوو چې مجید بابر دروروي.
د افغانستان سینټ پرون یو ځل بیا د پاکستان لخوا د افغانستان پر ختیځو پولو د راکټي بریدونو په اړه سخت غبرګون وښود. د سیلانۍ سیمې سوات د بحرین په اشوکا سیمه کې د اور لګېدو له امله 38 کورونه سوځېدلي دي، پکې ځاني زیان نه دی رسېدلی. د پښتو پیژندل شوی ډرامه نګار او شاعر ساحر اپریدي او نامتو هندي سندرغاړي جگجیت سنگھ د دې دنیا نه سترګې پټې کړې. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د افغانستان سینټ پرون یو ځل بیا د پاکستان لخوا د افغانستان پر ختیځو پولو د راکټي بریدونو په اړه سخت غبرګون وښود. یو شمیر سینټرانو د غراج د نړیوالو ځواکونو پر مشرانو هم ټکونه وکړ چې ولې تر اوسه د پاکستان له لوري د توغندیو د بریدونو په اړه چپه خوله غوره کړې ده. د دې سینټ لومړي مرستیال محمد عالم عزتیار په دې اړه د یو شمیر سینټرانو له توندو بحثونو وروسته وویل چې د دې سینټ یو وفد به ډېر زر په دې اړه له ولسمشر سره خبری وکړي.
د یو ای په افغانستان کې مش نړیوال ځواکونه چې د ایساف او ناټو په چوکاټ کې کار کوي، دوی باید د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې چوپ پاتې نشي. دا یې مسؤلیت دی چې په دې اړه اقدام وکړي او له ممکنه لارې د افغانستان په خاوره د راکټي حملو مخه ونیسي. خو زه هیله من یم چې د امنیت او دفاع کمیسون د ناټو ملکي استازي راوبولي چې کمیسون ته تشریف راوړي او په دې برخه کې ورسره بحث وشي.
سینټ تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته هم په دې اړه یو لیک استولی و. په عین حال کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسادی پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې که د افغانستان پر ختیځو ولایتونو د پاکستان له لوري د توغندیو د بریدونو مخه ونیول شي، نو د دواړو هیوادونو په اړیکو به بد اغېزه وکړي. د کونړ چارواکو ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې په کونړ او نورستان کې له 150 زیات توغندي لګېدلي چې 100 تنه ټپیان کړي او یو شمېر څاروي له منځه وړي دي. د کورمې قبایلي سیمې د فرقیزې شخړې د خاتمې او د مري امن معاهدې د عملي کولو اعلان پرون د دغې قبایلي سیمې د پولیټیکل انتظامی په دفتر کې د لوی جرګې مشر ملک وارس خان وکړو. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم ملک وارس وویل چې دغه امن پریکړه به په راتلونکي یوه هفته کې عملي شي چې له مخه به ټول بې کوره شوي خلک کورونو ته ستانه شي. د پاړه چینار او ټل لویه لاره به د تګ راتګ لپاره پرانستې شي او په پاړه چینار او صدقه به د اصلي په ګرځولو بندیز وي. کورمه قبایلي سیمه کې فرقه ایره تاوتریخوالی د تیرو څلورو کلونو راهیسې روان دی چې له امله یې په زرګونو کورنۍ بې کوره شوي او په زرګونو خلک وژلی شوي دي. د خیبر پختونخوا د سیلانۍ سیمې سوات د بحرین په اشوکا سیمه کې د اور لګېدو له امله 38 کورونه سوځېدلي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم په دغه پیښه کې څه زیان نه دی شوی. د سیمې یو کس محمد انور مشال ریډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
او ټول هغه داسې وتې دي او بهر ناستې دي، څوک په پټو کې دي او څوک په دیوالونه دي. په دغه حالات باندې خلک او دا حالات دي نو زموږ په دې کمرو کې چې څه ونه ټولې پکې تلله، صرف انسانان پکې بچوي دي او نورې چې سامان او څه ونه پکې تل دي. بس الله دې آسره ته موږ پاتې یو او الله به زمونږ سره صحبه کوي او نور زمونږ د دې علاقه مشران او دغه دوه موږ سره امداد وکړو. ډیره ښه ده او که چې امداد نه کړو زمونږ څوکګر خو الله دي کنه، الله به زمونږ سره صحبه کوي کنه.
د ځایي چارواکو د وینا تر مخه دا اور د بجلی د شارټ سرکټ له امله لګېدلی و. په بلوچستان کې د مشال خبریال ته د دغې صوبې د لیویزو چارواکو ویلي دي چې د خزدار او د خزدار د باغبان سیمې د دوه بلوسو سیاسي کارکونکو غلام الله او ولید بلوس مړی موندلی دي. بلخوا هم د دغې صوبې په مکران سیمه کې د دوه نورو بلوسو سیاسي کارکونکو سمیر رند او خالق داد مړی هم موندلی شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم دغه کسان سمو د مخکې لادرکه شوي وو. په بلوچستان کې د لادرکه کېدو او د تشدد نه پس د مړو دلو پاړه د دغې صوبې د بشري حقوقو د ادارې هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان نمائنده یو عبدالغنی پرواز مشال ریډیو ته وویل.
د بشری حقوقو د سرشمیرنی پر اساس په مکران کې لتیر یو کال څخه شاوخوا یو نیم سل کسان لتیشتول ورسته وژل شوی دي او نږدې سلوشت کسان تر اوسه بیدرکه دي. دغه شمیرنی کله پورته او کله کښته سي، هغه په دې معنا چې د بیدرکه کسانو شمیره د دوی د تیشتونې پر وخت پورته سي.
په یاد شوی صبح کې د بلو سیاسي کارکونکو د لادرکه کېدو او وجلو لړۍ د تیرو څو کلونو راهیسې روانه ده. د مصر په سرخار قاهره کې د عیسویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د پنختو کې لږ تر لږه 23 مړه او 1.5 نور زخمیان شوي دي. د نښتو نه پس په ښار کې ګز بندیز لګولی شوی دی. د روان کال د فروری په میاشت کې د پخواني ولسمشر حسن مبارک د واک نه لر کېدو نه پس دا په دغه هیواد کې تر ټولو متشدده شخړه وه. دا نښتی په داسې حال کې وشوې چې کله عیسویانو په یوه ګرجا د سخت دریځه مسلمانانو لخوا د برید په ضد مظاهره کوله. د پښتو ژبې پیژندل شوی شاعر، ادیب او ډرامه لیکونکی زینت شاه ساحر افریدی په جمرود کوکی خیلو سیمه کې وفات شو. نوموړي شپږ کتابونه لیکلي وو او د پانزه په نوم شعري مجموعه چاپ شوې وه. نوموړي د ریډیو پاکستان پیښور او د پاکستان ټلویزیون دپاره د پښتو یو شمېر ډرامې هم لیکلې وې. نوموړی د 78 کالو په عمر کې د اوږدې ناروغتیا وروسته د دې دنیا نه سترګې پټې کړې. اور اس ته خبر دا چې د هندي رسنو ترمخه د دغه هیواد نامتو غزلګو او سندرغاړي جگجیت سنگ دا ویو کالو په عمر کې د سرخار نیوی دلی په یو اسپیټال لیلاوتی کې د 2 هفتو د ناروغۍ نه پس سا ورکړه. جگجیت سنگ د سپتمبر په 23 نیټه د برین هیمرج ناروغتیا له امله په اسپیټال کې داخل کړی شوی وو. جگجیت سنگ د نامتو سندرغاړي چترا سنگ خاوند وو. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو لمشال رادیو واوریدل چې مجید بابر درورول. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پښتو ډرامه لیکونکي او ادیب ساحر افریدی د 78 کالونو په عمر کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی او د هندي سندرغاړی د غزل بادشا جگجیت سنگ د 80 کالونو په عمر کې د مغزو د رګ د شکېدو له کبله مړ شوی دی. په کندهار کې د چارواکو او دینی عالمانو په غونډه کې پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ د تور ترڅنګ د سولې پر لارو چارو خبرې شوې دي.
طالبم ورور، طالبم تربور، طالبم د کلی رهبری خرڅ سوی ادرس نه لري، خبر نه دي. په دې کې د تاسو نقش علماي کرام څنګه کولای شي چې دا خلک پوه.
د افغانستان مشرانو جرګې له پاکستانه د توغندیو پر بریدونو د ناټو له استازي سره د غونډې پریکړه کړې ده. په سوات کې په یو کلی کې اور لګیدلی چې لسګونه کورونه یې سوځولي دي.
زما شپږ کمرې کور ټول سوی دی، نو زه څه وم دغه سامان دې راوځي نو زه څه وکړم. د بیټک نه سپین سر مې د دروغ نه بسترې راوتی دي او کټونه نور څه نه دي.
او په خبرونه کې د مشال مرکه هم لرو چې میلمه مو دازل د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر اکرم خان دورانی دی.
اجرې کې به چې کله مشران راتلل نو چې څومره کشران به هلته ناست نو هغه به ودرېدل، او چې څو بورې به هغه مشر په کټ باندې ناست نو دومره به کشران ولاړو.
د هر څه په روانه ګړې کې اورېدای شئ له مشال راډیو سره اوسئ. د افغانستان د جنوبی ولایتونو سلګونو دینی عالمانو په کندهار کې د سولې غونډه کړې ده. دینی عالمانو د سولې پر عالی شورا غږ کړی دی چې د امن راوستلو لپاره د افغان ولسمشر حامد کرزي په وروستیو څرګندونو عمل وکړي. حامد کرزي ویلي ول چې د سولې لپاره به وسله طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره خبرې کوي. پاکستان دا خبره رد کړې ده چې ګواکې طالبان د دوی تر واک لاندې دي یا یې دوی ملاتړ کوي. زموږ همکار سید شاه سقیم دې غونډې ته ورغلی وو او دا رپورټ جوړ کړی.
د جنوب لویدیز حوزې په کچه د کندهار، زابل، هلمند، نیمروز، روزګان او دایکندي ولایتونو د والیانو په ګډون 300 وطنو دنیا عالمانو په کندهار کې د سولې غونډه وکړه. په غونډه کې دنیا عالمانو له دولتي چارواکو څخه وغوښتل چې نور د سولې په اړه د سولې خبرې د وسلوالو طالبانو پر ځای مخامخ له پاکستاني چارواکو سره وکړي. دنیا عالمانو ته د کندهار والی ډاکټر توریالی وسا د خبرو پر مهال وویل چې دولت په وار وار هڅه کړې ده چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي، خو په دې اړه هر ځل د طالبانو دریځ متزلزل او بدلیدونکی دی، ځکه نو دوی نشي کولای چې په دغه حالاتو کې نور له طالبانو سره د خبرو کولو هڅه وکړي.
پاکستان هیواد له بده مرغه په دغه ساحه کې صادق او مخلص ندی پاتا سو پاکستان خو یو اسلامی مملکت او دیو مسلمان هیواد پتوگا د دې پر ځای چې نوموړی هیواد د سولې په پروسه کې فعال او مخلص واوسي، برعکس دغه جریان له خنډ او ځنډ سره مخامخ.
د افغانستان د سرحدونو وزیر او د هیواد په جنوب کې د دولت نظامي مسؤول اسدالله خالد هم دنیا عالمانو ته د خبرو پر وخت پاکستان ګرم وباله چې له ډېرې مودې را په دې خوا د افغان دولت پر ضد وسله وال روزي او د جګړې دپاره یې افغانستان ته رالیږي.
فتواګانې له هغه ملک راځي چې په هغه کې تر اوسه آئین روان. طالب مې له هغه ملک هڅول کېږي، مسله کېږي، رالېږل کېږي د ما د وژلو لپاره. له کومه ملک چې په همدغه طالب اوله ورځ تکان چې روس او تیارو پروازونه راو. طالب هم ورور، طالب هم تربور ده، طالب هم د کلي رهبري خرڅه شوې ده، ادرس نه لري، خبر نه دي. په دې کې د تاسې نقش علمای کرام څنګه کولای شو چې دا خلک پوه کړو؟
خالد زیاته کړه چې په افغانستان کې اوسنۍ جګړه په دې موخه نه کیږي چې بهرني سرتیری له افغانستان څخه ووځي، بلکې لامل یې هغه مرستې او پیسې دي چې امریکا یې اوس په افغانستان کې لګوي او تر دې وړاندې یې پاکستان ته ورکولې.
جنګ په دې نه ده چې افغانستان کې د امریکایانو لښکرې او دا باید له دې جوړ. جنګ په دې ده چې دغه امریکایانو پاکستان ته په کلو کلو امکانات ورکړي، پیسې ورکړي دتا په سر، او نن هغه امریکایان په افغانستان کې دي، هغه پیسې دلته مصرفي، دته ګټه نه ده اروپا. که همدغه امریکایان بیرته په پاکستان اتکا وکړي، دغه طالبان به بیرته له پاکستانه بمباري.
خو د مولوي لال محمد په نامه د روزګان ولایت دنیا عالم بیا وایي چې د ناامنیو لامل په افغانستان کې د میشتو بهرنیو سرتیرو او هم د وسلوالو طالبانو دواړو تیروتنې دي.
دا اوس دې د دې لپاره راغله چې دا هغه د ډنګان پر وژو راخیستې وه، د سلح دغه طرز چې یې راوستې په غېږ کې ونیوي، په بل پسې ډنګان واخیستله تر قیامته یې نه پسې پرېږدي.
د غونډې په وروستۍ برخه کې دنیا عالمانو د نولسو مادو یو پریکړه لیک هم وړاندې کړ چې پکې له دولتي چارواکو څخه غوښتنه شوې وه چې له ګاونډیو هیوادونو څخه دې خپل کډوال راوغواړي، نړیوال ځواکونه د ټول سیاسي بندیان افغان دولت ته وسپاري. له نړیوالې ټولنې د غوښتنه وشوه چې پر پاکستان فشار زیات کړي چې د وسلوالو له روزلو لاس واخلي. د عملیاتو پر مهال د افغان او بهرنیو سرتیرو همغږي زیاته شي، طالبان او ترهګر د سره بیل کړل شي، او له وسلوالو طالبانو سره د سولې کولو پر مهال په تیرو لسو کالو کې د افغان دولت لاسته راوړنې لکه د ښځو حقوق، مدني حقوق او نور پر خپل ځای پاتې شي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
تاسو د شاه سقیم په رپورټ کې واورېدل چې دینی عالمانو او افغان چارواکو یو ځل بیا د نامنۍ لپاره پاکستان پړ بللی دی. دا یو داسې تور دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت، وزیر اعظم او د دې هیواد د پوځ مشر ترې انکار کوي او ردوي. د افغانستان مشرانو جرګې په دې هیواد کې پر میشتو نړیوالو ځواکونو انتقاد کړی دی چې په ختیځ کې د پاکستان د راکټي حملو په اړه چوپه خوله پاتې شوي دي. د یکشنبه په ورځ په دې اړه تر بحث وروسته مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې په دې مسلې د نړیوالو ځواکونو د موقف د څرګندېدو لپاره د افغانستان لپاره د ناټو له ملکي استازي سره یو مشورتي غونډه وکړي. سینیټران همداراز وایي چې د پاکستان له خاورې یو ځل بیا د افغانستان په ختیځ کې راکټي حملې پیل شوې دي او د مخنیوي لپاره د حکومت هلو ځلو هم نتیجه نه ده ورکړې. نور معلومات د خپل همکار احمد زبیر ژمن پر رپورټ کې اورو. د یکشنبې په ورځ مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د دفاعي چارو کمیسیون د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي خپلې غونډې ته وروبولي او په یوې مشورتي غونډې کې د ورسره په ختیځ کې د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې د ناټو ځواکونو د چوپتیا په اړه خبرې وکړي. مشرانو جرګې د خپلې غونډې ډیره برخه د پاکستان له خاورې څخه د افغانستان په یو شمېر ختیځو سیمو وروستیو راکټي حملو ته ځانګړې کړې وه. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزیدیار چې د غونډې مشري یې کوله وویل په افغانستان کې مشت بهرنی ځواکونه باید د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې چوپ پاتې نشي. دوی وایي په افغانستان کې مشت نړیوال ځواکونه چې د ایساف او ناټو په چوکاټ کې کار کوي، دوی باید د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې چوپ پاتې نشي. دا یې مسؤلیت دی چې په دې اړه اقدام وکړي او له ممکنه لارې د افغانستان په خاوره د راکټي حملو مخه ونیسي. اوس زه هیله من یم چې د امنیت او دفاع کمیسیون د ناټو ملکي استازي راوبولي چې کمیسیون ته تشریف راوړي او په دې برخه کې ورسره بحث وشي.
مشرانو جرګې وروسته له هغې د یوې مشورتي غونډې لپاره د ناټو د ملکي استازي د راغوښتلو پریکړه وکړه چې یو شمیر سناتورانو پر بهرنیو ځواکونو انتقادونه وکړه چې ولې د پاکستان په وړاندې غبرګون نه ښیي. دوی استدلال کوو چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې له دغه هیواد نه د دفاع او د امنیت د ټینګولو لپاره پراته دي، نو بیا ولې د پاکستان د راکټي حملو په مقابل کې چوپه خوله پاتې دي. سناتوران په داسې حال کې پر ناټو ځواکونو انتقادونه کوي چې د دغو ځواکونو ویان څو ورځې مخکې وویل د پاکستان له لوري د راکټي حملو په اړه څېړنه کوي او د څېړنو له بشپړېدو وروسته به دا پریکړه کیږي چې څه وشي. د مشرانو جرګې غړو د دغو حملو د مخنیوي لپاره د افغان حکومت اقدامات هم کافي ونه بلل او له چارواکي وغوښتل چې د دې ستونزې د هواري لپاره له هرې ممکنه لارې ګټه واخلي. په دې غونډه کې همداراز پریکړه وشوه چې د مشرانو جرګې یو پلاوی دی په دې اړه له جمهور رئیس حامد کرزي سره هم وګوري او هغه پرانیستی لیک دی هم په جدي توګه تعقیب شي چې مشرانو جرګې د پاکستان د راکټي حملو په اړه ملګرو ملتونو ته استولی دی.
تاسو له کابل د احمد زبیر ژمن رپورټ اوریدل. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر ویاند میجر جنرال اطهر عباس تیر مهال مشال رادیو ته ویلي ول چې د دوی لخوا پر افغانستان توغندي نه وریول کیږي، بلکې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو پر مهال کله کله توغندي له پولې هغه خواته واوړي.
دا مشال رادیو ده.
دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو بجا او شپاړس دقیقې دي. د خیبر پختونخوا په سوات کې په یو کلی کې اور لګېدلی دی چې له کبله یې اته دېرش کورونه سوځېدلي دي. د رپورټونو تر مخې اور د بحرین په عین کلی کې لګېدلی دی او چارواکي یې لامل د برښنا د تارونو جنګېدل بولي. د اور په اړه تازه حال د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات غریزا سیمه بحرین جرنیلی سړک نه درې کیلومتر لری پیدل لارې د غرونو په مینس کې د عین کلی وړو کې شان محله اشوګه کې د اور لګېدو له امله اته دېرش کورونه سوځېدلي دي چې پکې دوه دېرش په مکمله توګه تباه شوي دي. د مقامي تاثیردار امیر حسن تر مخه دغه اور د بجلی شارټ سرکټ له وجې لګېدلی و او یک دمې د لرګو جوړ کړی شوي دغه کورونه وسوځول چې ترې اتیا پورې خاندانونه متاثره شوي دي. دغه متاثر شوی خلقو کې مقامی اوسیدونکو کې محمد نور مشال ریډیو ته ویل
دا تقریبا دو دېرش کورونه دي او ټوله دسې وتې دي او بهر ناشې دي، څوک په پټو کې دي او څوک په دیوالونه دي. په دغه حالات باندې خلک دا حالات دي نو زموږ په دې کمرو کې چې څه ونه ټولې پکې تلله، صرف انسانان پکې بچوي دي او نورې چې سامان او څه ونه پکې تل دي. بس الله دې آسرې ته موږ پاتې یو.
دغه سیمه کې اوس هم د کورونو څخه لوګي خېږي او خلک د ملبې څخه پاتې د کور استعمال سامان را اوباسي. یو مشره زنانه چې د خپل تباه شوي سامان د جامو ګنډلو ماشين او د کور نور سامانو څخه خپه ولړ ده. مشال ریډیو ته ویل
زما شپږ کمرې کور او ټول سوي ده، نو څه هم دغه سامان را وځنه زه سوفه د بیٹک نه سپین سر مې ده روغ نه بستر راوتې ده کټونه نور سنې ده سپیشل مې ده یو کار ده بل کار نه سو کنه څنګه تر شو.
یو مشر محمد غفار په دغه اړه ویل چې راتلونکو موسم یخ ده او دوی سره فکر ده چې سبا کوي زکه د استوګنې ځای خو لاړو
مخه دا جمع را روان دي. یا مونږ سره کړای وینم مونږ چې تاسو ته به وته وو خپل علاقه دا پټې دا ارز به مونږ پرې خو دونه کریا مصیبت ده کریا مشکلات ته مونږ وته نو شو او پیدا جو
دغه آبادی چې زیاتره نږدې ځنګلو څخه د کټکړی شوي لرګو څخه جوړ شوي دي او د اور لګېدو په صورت کې مقامی خلکو کې د اور وجلو څه قسمه تربیت هم نشته. په دغه موقع د اس ار اس پی یو غیر سرکاري تنظیم مقامی مشر چې د داسې پیښو کې مقامی خلکو ته مرستې ورکوي احسان الله خان ویل چې د بیا لپاره د داسې پیښو مخنیوی ضروري دی.
د دیو دی علاقو کې خو د ټولو نه غټه کمزوري دا ده چې دا لرګې د زیات پکې دیار ده او دیار خو دیس از مثال ده لکه پټرول نه انسان د ماشومانو نه اور ولګي د بجلی شارټ سرکټ وشي نه هغه چې ولګي نه بیا د دې او د دیو کورونه بالکل د یو بل سره جوخ په یو بل لپاسه دي. د هیټ کدا لاندې کور نه ولګي نه په پورته مال یو د لیتکی په شان یو غر کې ختمي. دا حکومت د پاره د خلکو د پاره چې دی متبادل ذریعہ سوچو کی چې دا لرګي د زنګلی به بچي او د دې لرګي په زیبان لا چې حکومت ول د سیزونه دغه کې لکه د وسپنې پیلرز یا د رینفورس کنکریټ وته لکه د بجری او سیخ چې پکې استعمالي کی دا غیست نشي دا غي بشونه شي. زما په خپل خیال باندې بدا پوره حدا پوره دا کنټرول کیدئ شي.
په سرکاري توګه دغه مرستو لپاره د سواد ڈی او آر یعنی ضلعي ریوینیو افیسر نیاز محمد خان رسیدلی او په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
فیس شروع کی
هغه زموږ سره فوډ سټف پروت دی هغه تم غره سره دی نور نن ګورنمنت ارګنایزیشن موږ غلي دي امداد ته ټینټ سم سره شته اوس ډیمیج اسسمنت موږ نن کمپلیټ کو سبب دا غیر فوډ چی فردر وګړي
د بحرین دغه سیمه کې اور لګیدو له امره د اشوکا اتیا خاندانونه چې پکې ماشومان او زنانه هم شامل دي د خپلو کورونو څخه بې کوره شوي دي. مقامی غیر سرکاري تنظیمونو دغه خلقو ته د پوری امداد په توګه د تنبوانو او خوراکي شیانو ورکولو لړۍ شروع کړې ده. ولې متاثره شوي خلق وایي چې دې سیمه کې یخنی زیاته وي او واورې هم ورېږي نو دغه مرستې د راتلونکي وخت لپاره پوره نه دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پختو وای مشال ریډیو وار.
د بلوچستان په خوزدار کې د دوو بلوچستانو مړی ترلاسه شوې دي. همدارس چارواکي وای په مکران کې د دوو کسانو مړی ترلاسه کړی دي. په مکران کې وژل شوې دواړه کسان بلوچ سیاسي کارکونکو کې خودل شوې دي. د بشري حقوقو لپاره نړیوالو او د پاکستان ادارو د بلوچ ملتپاله سیاسي کارکونکو د تختولو او وژنو پر لړۍ د اندېښنو څرګندونه کړې ده. بلوچ ملتپاله سیاستوالان د دې کارونو لپاره د پاکستان استخباراتي ادارې ذمہواري بولي، خو د پاکستان پوځ له دې تورونو انکار کوي. د تازه وژنو په اړه د نیاز موسی خیل رپورټ اورو.
د خوزدار د لیویزو په وینا د غلام الله او ولید بلوس نومي کس مړی د خوزدار له باغبانه څخه موندل شوی دی. د خوزدار د ځای خبریال محمد اکرم په وینا غلام الله د بلوچ وطن مومنټ نومي تنظیم جنرال سیکرټری وو او دوی میاشتې مخکې له کراچۍ څخه نامعلومو وسلوالو تښتولی وو. او ولید بلوس د یاد شوي خبریال په وینا د بلوس زده کوونکو سازمان بی ایس او غړی وو او نوموړی روان کال د اګست پر اتمه نیټه له دغه باغبانه سیمې څخه تشتول شوی وو. هلته په مکران کې د لیویز چارواکي وایي دوی د سمیر رند او خالق داد په نامه د دوو کسانو مړی ترلاسه کړي او دواړه بلوچ سیاسي کارکونکي یاد شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو ادارې یا ایچ آر سی پی په بلوچستان کې د سیاسي کارکونکو پر تښتونو او وژلو سخته اندېښنه څرګنده کړې. د ایچ آر سی پی مکران څانګې مشر عبدالغنی پرواز په دغه لړ کې وویل
لگ
بھگ بشری حقوق د سرشمیرنی پر اساس په مکران کې لتیر یو کال څخه شاوخوا یو نیم سل کسان لتیشتول ورسته وژل شوی دي او نږدې سلوشت کسان تر اوسه بې درکه دي. دغه شمیرنی کله پورته او کله کښته سي، هغه په دې معنا چې د بې درکه کسانو شمیره د دوی د تیشتونې پر وخت پورته سي او کله چې مړی یې وموندل شي نو بیا کښته. په ټول بلوچستان کې د بازو سرچینو په وینا 14,000 کسان تښتول شوي دي، لیکن زموږ د بشري حقوقو د تنظیم په ریکارډ کې دغه شمیرنه په زراو نه بلکې په سلاو ده. او له تښتول وروسته چې کوم کسان وژل شوي دي، د ناتصدیقه معلوماتو له مخې د هغو شمیره نږدې 6,500 ده.
دا چې د بشري حقوق ادارې د تښتول شویو بلو سیاسي کارکونکو د رخصي کولو لپاره سهه سکړي او کسنګ عبدالغنی پرواز د پښتني په جواب کې وویل
موږ خپلې هڅې کوو. کوم څوک چې موږ ته حال راکړي او له موږ سره په دغه لړ کې فارمونه جمع کړي، موږ د هغو لپاره په عدالتو کې قانوني جنګ کوو او هڅه کوو چې دوی راخوش کړل شي. دلته دا معلومات به ضرور درکړم چې زموږ د ادارې ایچ آر سی پی له اړخه په سلاو کسان له هڅو وروسته راخوش کړل شوي دي او نن هم په دغه لړ کې موږ غوښتنه کړې چې د سیاسي کارکونکو د تښتونو او وژنو لړۍ دي ودرول شي.
یاد دی وی چې له تیری اوږدې مودې څخه په بلوچستان کې د سیاسي کارکونکو د تښتونو او وروسته د وژلو لړۍ دوام لري. د بشري حقوقو اداره وایي حکومت په دغه لړ کې هیڅ پلټنې نه دي کړې او داسې نه معلومیږي چې د تښتونو او وژنو دغه لړۍ به په راتلونکي کې ودرول شي. نیاز موسی خیل، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو د حقایقو رابرڅرون کې
تر وخفه وروسته مو د نیاز موسی خیل پر رپورټ کې د بلوچستان دنه د بلوچ سیاسي ملت پاله کارکونکو د تختونو او وژنو په اړه د بشري حقوقو د مختلفو ادارو خبرګونونه او اندېښنې اوریدي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیسون د سند په مرکز کراچۍ کې د تاوتریخوالي او هدفي وژنو په اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې پکې د کراچۍ د مسلې لپاره ټول سیاسي ګوندونه پړ بللې دي. پښتنه دا ده چې د بشري حقوقو د ادارو داسې رپورټونه څه اثر لري هم کنه؟ د دې پښتنې جواب د مجید بابر په رپورټ کې واورئ. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په کراچۍ کې د 1300 کلونو راهیسې د توتري خالی پاړه یو راپور خپور کړی دی. دغه کمیشن دغه راپور ته په کراچۍ کې د توتري خالی په شا د پټو حقیقتونو د برابر سره کول نوم ورکړی دی. د دې مخکې هم د پاکستان پاړه په دغه هیواد کې دننه او بهرنیو د بشری حقوقو ادارو ګڼ شمېر راپورونه خپور کړی دي. خو پښتنه دا راولاړیږي چې د دغه راپورونو د خپرېدو نه پس د دې اثر په هغه ادارو وی او کنه چې دغه حقوقونه خوندي کولای شي او یا د بشری حقوقو په سرغړونه کې ککړوي. په کراچۍ کې خبريال او سیډونکو اجمل خټک په دې اړه صدا نظر لري.
د دې رپورټونو په پاکستان کې اثر صرف دومره وی چې خلکو کې یو شعور پیدا شي او هغه ګوندونه ګروپونه او ملزمان خلکو ته کار شي چې هغه وسه پرې پټ وي. کومه پرې د دې ملزمانو یا د داسې خلکو چې هغه د معاشره او منځ کې خند پیدا کوي او د خلکو اجوان چې هغه ډیسټرب کوي نو دا غي سرکوبي د پاره او مذهب او جمهوریت ملکونو کې خو په داسې رپورټونو باندې عمل درآمد هم کوي او هغه ترنه یو روډ میپ مخلي او هغه ته پکې رڼاوي. لیکن پاکستان یو داسې ملک دی چې دلته کې د قانون بالادستي بالکل شته نه دی. کله چې د ځنګل قانون په یو ملک کې نافذ وي نو د هغه تدارک داسې رپورټونو باندې په پاکستان غونډه کې ملک کې نشي کېدلی.
مخکې هم په پاکستان کې د ښځو ماشومانو اقلیتونو نسلي او جبهي زړلو او د ټولنې د یو شمیر نورو خلکو په اړه په دغه هیواد کې دننه او بهرنو د بشري حقوقو ادارو تفصیلي راپورونه خپور کړي دي. دا چې دغه ادارو سره دومره حقیقتونه او ثبوتونه شته نو بیا دغه ادارې عدالتونو ته ولې د یو فریق په توګه نه وړاندې کیږي چې د عدالتي فیصلو له وجې دغه حقونه خوندي شي. د پاکستان د بشري حقوقو د ادارې هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د خیبر پختونخوا صوبي مشر شیر محمد خان وایي چې د دوی کار دومره دی چې اختیار اغون کړي او ولسته وړاندې کړي.
عدالتونو ته تاسو ته پته چې همیشه د لپاره اګریوټ سره دی کنه اګریوټ نو موږ حکومت ته چې اګریوټ خلک چې دی حکومت ته په ګوته کوو عدالت ته په ګوته کوو نو که فرض کړه هغه اګریوټ سره چې دی یا اګریوټ فرقه چې ده یا اګریوټ سره چې ده هغه د خپل وسایلو د کمای په وجه یا د نورو کمزورو په وجه نشته نو دا عدالتونه په کار کې دا رپورټ یو بنیاد جوړ کړي کنه چې کوم رپورټ باندې چې په پریس کې راشي هغه پرنټ شي هغه خو پبلک پراپرټي شي کنه بیا خو په کار کې چې زماده ته ضرورت څه ضرورت
د بشری حقوقو د ادارو لخوا د پاکستان په اړه چې کوم راپورونه خپریږي د هغې له امله آیا په پاکستان کې د بشری حقوقو د خوندي ساتلو کچه لوړه شوې ده او کنه؟ د پېښور های کورټ وکیل شهاب خټک وایي چې په پاکستان کې دننه د بشری حقوقو نه د سرغړونې لړۍ اوس د راپورونو خپرولو نه ډېره مخکې تللې ده.
لیول چې ده هغه هغه کې څه اپګریډیشن د وشو ونه بس یو ټایم کې دا خبره راغله چې یلا بنیادی بشری حقوق او هغه زمونږ په عین کې داغه ضمانت ورکړې شوې ده او د یونایټیډ نیشنز په هیومن چارټر چې کوم ده یونیورسل ډیکلریشن چې ده په هغه کې شته او بیا دا یو خبره چې زمونږ مذهب هم دغه بنیادی حقوق ضمانت ورکړي نو دا یو کانسپټ خو د 1500 کال نه روان ده او په هغه باندې کار کیږي لګیا ده. خو کوم یو خاص لیول ته یو خاص سټنډرډ ته دا شی رسول وو نو هغه ته دا خبره نه رسیدلی او صرف رپورټ سبمټ کول چې کوم دی زما په خیال خبره د دې نه ډېری مخکې تللی دي. زمونږه دلته چې کوم د بشري حقوقو تنظیمونه دي دا غي په سر ډېری غټې ذمہواری دي.
دا چې کله دا قسمه راپورونه خبره شي نو د دې اثر په پاکستان کې دنه په حکومت کیږي او کنه؟ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بشري حقوقو لپاره مرستیال مصطفی نواز کوکر وایي چې په دې قسمه راپورونو دوی د وزیر اعظم او متعلقه ادارو سره ضرور خبرې اترې کوي. مصطفی نواز کوکر زیاتوی
یو منایټ کی جتنی دی وایلیشن ده پورے پاکستان میں جہاں پر بھی ہوتی ہے
د بشری حقوقو نه پټول پاکستان کې چې چرته هم سرغړونه کیږي مونږه داغه پړه نوټس اخلو. د بشری حقوقو نه سرغړونه یو لوی شخړه ده او چې د بشری حقوقو په خوندي ساتلو اداري عمل نه کوي نو بیا وفاقي حکومت په ډیره ضرور خپل اندېخنې ښکار کوي او د دین علاوه د خبره چې بهرنیو هیوادونو سره اړیکې خرابېږي نو داسې خبره نشته.
په غربي هیوادونو او امریکا کې د بشري حقوقو ادارې نه یوازې دا چې راپورونه خپروي بلکې دغه ادارې د راپورونو نه پرته په عدالتونو حکومتي پلټونو او تګلارو جوړولو کې هم مرسته کوي چې د اولس حقوقونه په صحیح معنی کې خوندي شي. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواکه کمیسون د تازه رپورت په اړه چې د کراچۍ د تاوتریخوالي په اړه خبر شو، تاسو د مجید بابر رپورت اوریدو او وس هم د مجید بابر نه د خبرونو سرټکی.
د افغانستان سینیټ پرون یو ځل بیا د پاکستان لخوا د افغانستان پر ختیځو پولو د راکټي بریدونو په اړه سخت غبرګون وښود. د بلوچستان مکران او خزدار سیمو کې د څلورو بلوڅ سیاسي کارکوونکو مړی موندل شوی دی. د کورمه قبایلي سیمې د ترکیې د شخړې د خاتمې لپاره بعد د مری امن پریکړه په یو هفته کې عملي شي. د سوات د بحرین په اشوکا سیمه کې د اور لګیدو له امله 13 کورونه سوځېدلې دي. د مصر په سرخار قاهره کې د عیسایانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې 23 تنه مړه او یو نیم سل نور زخمیان شوی دي. د پښتو پیژندل شوی ډرامه نگار او شاعر ساحر اپریدی او نامتو هندي سندرغاړي جگجیت سنگ د دې دنیا نه سترګې پټې کړې.
خبرونه مولا مجید بابر واوریدل. یو بجا او یو دیرش دقیقې دی په پیښور کې. او اوس هم وخت شوی دی د پاکستان نیو ورځپاڼو د اداریو ته د کتنې. دا ځل له اسلام آباد انیس اجمل ورته لیدلې دي مهمه برخه راټولې کړې له بیلابیلو ورځپاڼو. راځي چې ورته وښو.
ورځپاڼه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې د صوبا خیبر پښتونخوا گورنر په قبایلي سیمو کې د امن راوستلو لپاره کوششونو کې د مقامي خلکو ګډون یقیني کولو باندې زور اچولې دی او په دې کې هیڅ شک نشته چې قبایلي سیمو صورتحال په ټول ملک اثر غورځوي. ادارې لیکي چې د فاټا د رستو پاتې کېدو وجه هم دا ده چې قبایلي خلک پاره شوبه کې نظر انداز کړی شوی دي، چې له وجې په دغه خلکو کې احساس محرومي پیدا شوی ده او نن هغې د یو احتجاج داسې شکل اختیار کړی دی چې له قبله یې وسطا سیمې سرکاري او عام لپاره د نوګو یا د نوتلو سیمې جوړې شوې دي. ضرورت دا دی چې حکومت په فوري توګه فاټا کې ترقیاتي منصوبې شروع او مکمل کړي. ورځپاڼه ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په امریکا زور چولې دي چې پاکستان د فشار نور هم زیات کړي شي چې هغه نور خپل ځمکه په افغانستان کې د ترهګرۍ مقصدونو لپاره د استعمال کې دونه منې کړي. خو بل اړخ ته امریکا ویلي دي چې د تاوتریخوالي وروسته هم د ترهګرۍ په ځیر جنگ کې به پاکستان سره په ګډه کار کوو. اداري لیکي چې دا د امریکا او پاکستان ترمنځ د کړکیچ اړیکو په لړ کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای خصوصي استازي مارک راسمن با په راتلونکي کې د پاکستان دوره کوي او دغه سي د امریکا خارجه دفتر ویان دا دعوه کوي چې امریکا پاکستان کې د جمهوریت استحکام، تعلیم او معاشي حالات بهتر کولو کوششونه کوي. ادارې لیکي چې صدر کرزی دا وخت امریکا انتظامیه د پاکستان په اړه د گمراه کولو کوشش کوي. امریکا ته د دې خبرې احساس شته چې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پاکستان مرستې ضروري دي. ادارې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې امریکا دې په افغانستان فشار واچوي او معاملې دې درست کړي او په خپل دې د دې خبرې جاج والی چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد جنگ کې څومره قرباني ورکړې دي. د سره بعد امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې هم ښې شي او د ترهګرۍ پر ضد جنگ ګټل به هم ممکنه شي. ورځپاڼه آج په خپل ادارې کې لیکي چې واقعي د حکومتي دعوه تر مخه په ټول ملک کې لوډ شیډنګ ختم کړی شوی دی او په خبر خار کې په لوډ شیډنګ کې کمې کړی شوی دی، خو لوډ شیډنګ په مکمله توګه د ختمولو دعوی بے بنیاده دي. ادارې لیکي چې کېدای شي د پیسکو زیر انتظام بعضې ګریډ سټیشنو کې کارکوونکي په خپله خوښه بجلی بندولو دومره عادت شوي دي چې اوس دوی اولس ته هسې تکلیف ورکوي. په دې لړ کې د پیسکو چارواکو له پلټنې کول پکار دي چې د صورتحال صحیح اندازه ولګول شي. ورځپاڼه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې شپږ کال وروسته د 8 اکتوبر زلزلې په یاد کې په ټول ملک کې 13 ورځ د زلزلې شهیدانو ورځ ولمانځل شوه. په دې لړ کې په آزاد کشمیر کې په سرکاري توګه چھٹی او ریلیانې هم وکړې شوې. زلزله ځپلو د حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د بیا ودانې پاتې شوې منصوبې دې زر مکمل کړی شي او په متاثره سیمو کې د ترقیاتي کارونو رفتار دې تیز کړی شي. ادارې لیکي چې په زلزله او سیلابونو کې نړیوال امداد او د مخیر خلکو په مرستو کې درغلي د ملک لپاره د شرم خبره ده او نن هم چې د آزاد کشمیر او صوبه خیبر پښتونخوا یو شمېر خلک د مرستو په تمه ناست دي، نو د دې نه په امدادي پیسو کې د درغلي ثبوت ملاویږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړۍ مطبوعاتو ته ورزو. د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼه ډان کې د راتلونکو دوه کالونو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د غړیتوب لپاره د پاکستان او قرغیزستان ترمنځ په سیالۍ یو مقاله خپره شوې ده. هلته د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې هیواد په اقتصادي نابرابرۍ او له هغې سره د خلکو پر مظاهرو لیکنه کړې ده. ملیحه امیرزاده یې مهمې برخې دروي.
په پاکستانی ورځپاڼه ډان کې لیکل شوی، د دوه کال لپاره د سلامتی کونسل غیر مستقل غړیتوب ترلاسه کول یو شمیر ګټې لري، او بیا د پاکستان لپاره دا ضروري ځکه هم ده چې په افغانستان کې د راتلونکي دوه کالو لپاره به په سلامتی کونسل کې یو نیغ په نیغه رول ولري. په ورځپاڼه کې لیکل شوی، د 1980 کال راهیسې پاکستان د سلامتی کونسل غیر مستقل غړیتوب ترلاسه کولو لپاره په انتخاباتو کې هر نه کاله پس برخه اخلي. په کال 2002 کې د دوه کالو لپاره د پاکستان انتخاب په ایشیایي ګروپ کې د یوازینی سیمه ایز امیدوار هیواد په توګه شویو، خو د ورځپاڼې په خبره دا ځل کیرغیزستان د کامیابۍ د ډیر کم امکان سره د پاکستان په مقابله کې ودرېدلی دی او وایي چې تر اخره به د هیواد سره سیالي کوي. په مقاله کې لیکل شوی، د کیرغیزستان لخوا یوې سمجوتې ته غاړه نه ایښودلو باندې په ملګرو ملتونو کې ډیر کتونکي حیران شوي دي، او داسې اټکل کیږي چې د دې هیواد لخوا داسې ګام اخیستلو تر شا د پاکستان د دښمن لاس دی. پوښتنه دا ده چې دغه دښمن څوک دی؟ ورځپاڼه لیکي د پاکستان مشرتابه په کار ده داسې تمونه کړي چې په دې انتخاباتو به د پاکستان اوسني خارجه تعلقات اثر ونه کړي. چین او روس په د پاکستان ملاتړ وکړي، بل لوري د هند په مقابله کې امریکا کولی شي د سلامتی کونسل غړیتوب لپاره انتخاباتو کې پاکستان ته حالات پیچلي کړي. د ورځپاڼې په خبره د دې حل دا دی چې کیرغیزستان په دې رضا کړل شي چې د مقابلې نه لاس واخلي، او بیا داسې هڅې دې وشي چې د امریکا لخوا ملاتړ باوري شي. بلخوا په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکل شوی، د امریکا په نیویارک ښار کې د وال سټریټ نه واخله تر واشنگټن مظاهرې شوی دي. د منځنۍ شتمنې طبقې تر مخه مظاهره کوونکي د بدلون سلاره نه خي او پیغام یې هم واضح نه دی. ورځپاڼه د یو داسې اقتصاد چې په وروستیو کې د بحران سره مخامخ شوی د مسلې په لړ کې واضح پیغام او د هغې حل مهم بولي، او زیاتوي چې دا وخت مظاهرې مخې ته راغلي دي. په هیواد کې معاشي نابرابري ده چې منځنۍ طبقه چکوي، او ورځ تر ورځه په نیستمنو کې زیاتوالی روان دی. بېروزګاري ده، او مظاهرشیان چې زیاتره ځوانان دي ګیله کوي چې یو شان موقع ورته نه ترلاسه کیږي. ورځپاڼه لیکي دا یوازې د ځوانانو پاسون نه دی، بلکې د دوی دا مظاهرې یو مثال دی چې ښکاره کوي څنګه زیاتره امریکایي وګړي د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست، او وسم وخت شوی دی د مشال د مرکې. دغه مشال مرکه د خیبر پښتونخوا له پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی سره شوې ده. په پیښور کې زموږ خبریال خالد خان ورته کړی ده، راځي چې ورته غوږ شو.
دوران صاحب، تاسو ډیر مننه. اول زمونږ اوریدونکو ته دا وایي چې تاسو د پښتونخوا کوم سیمې سره تعلق لرئ؟
زه د خیبر پښتونخوا د صوبې د بارډر سره چې کومه زمونږ ضلع ده هغه نام ضلع بنو دی، او په 1960 کې زما پیدا شوې دی. د دورانی قبیلې سره تعلق لرو، او په بنو کې زمونږ تقریبا درې ډیر غټ غټ کلی آباد دي چې په هغه کې دورانی فیملی آباده ده.
ابتدایي تعلیم مو زده کړه مو کوم ځای وکړه؟
زمونږ په علاقه کې زمونږ یو کلی دی چې هغه سکندر خیل بالا نام دی، هغه کې زمونږ د پرائمری تعلیم وکړو. نو بیا التا پاری وخت کې چونکه سکولونه ډیر کم وو، بیا میډل سکول جوړ شو، او بیا چې مونږ په میډل سکول کې وو په هغه دوران کې به خدای پاک هغه زمونږ سکول چې واغه های کو. نو سکندر خیل بالا زمونږ یو ډیر د مشرانو کورنۍ هغه هم کلی دی، او تاریخي غونډې کلی دی په هغه کې سکول، او مونږ التا میټرک پورې تعلیم وکړو، او بیا مونږ ایف اے التا دا بنو کالج او ورسره بیا دا پېښور بورډ نه وکړه، او بیا پېښور یونیورسټی نه ګریجویشن، او بیا دا مسلم لا یونیورسٹی کراچی نا مونگ ایل ایل بیو.
دنائی صاحب، سنگر چی دا ہر انسان ماشوموالی سره ډیر یادونی، ستاسو ماشوموالی دا سی یو دا سی خبر خاص واقعا چی تاسو دا مونگ اوریدون کو سره شریک کریں؟
زمون خو دا غی وقت دا خلقو دیر یو بل سره بینوا بیتا حاشا، او دا سی باو طول دا کلی خلقو ملکا پا یوزی که پا اورونو گنده یو خواگوالی، او اغی غٹ مثال چی و دا خواگوالی اغا دا چې یو اجره به یو جماعت به، نو موږ به په جماعت کې هم د لمانځه په مال باندې ټول په یو ځای باندې، او بیا به چې چرته زمونږ هلته د کلو سره یو کچا ګراؤنډونه به، په هغې کې بیا زمونږ ډېرې خوږې لوبې وي، هلته کبډي به وه، هلته به فټبال وو، هلته به نورې داسې ګیمونه وو چې هغې کې به مونږ بیا مازدیګر ډېره په مینه باندې حصه اخیسته، او بیا به د ماسخوتن یا د ورځې چې مونږ ته موقع میلاو شوه نو بیا به د مشرانو سره کېناستو، او هلته به مونږ زده کړه کوله چې د مشرانو ناسته څنګه هغه څنګه خبرې کوي د هغې نه مونږ څه زده کړو او بیا به دا ټول ماشومان چې وو دا به داسې خاموشه غوندې ناست وو او حجره کې به چې کله مشران راتلل نو چې څومره کشران به هلته ناست وو نو هغه به ودرېدل او چې څو پورې به هغه مشر په کټ باندې ناست نه وو دومره به کشران ولاړو او کشر ته به دا معلومه وه چې زما دا ناستې دی چې دی دا د کټ سر نه دی زه به کېنم په حجره کې د کټ په خپې باندې او د هغې نه یو ډېر ښکلی ایجوکیشن وو چې مونږ ته به رسېده او په هغې باندې به په محبت او په مینه کې لوی اضافه وه او په هغې کې مختلف واقعات راغلي دي ډېر زمونږ ملګري وو زمونږ دوستان وو چې هغه زنه اوس زمینداره کوي زنه په مختلفو ځایونو کې په سرویس کې دي اوس هم زمونږ د خپل د کلي چا کوم خلک دي یا دوستان دي د سکول کالج یونیورسټي هغې مونږ اوس پورې رابطې دي او یو بل سره ډېر مینه محبت لرو
مطلب تاسو د حجرې پاس یا د پښتو خبره که دا مراته وي چې کومه لوبه مو کوله په لکوانې کې
مونږ خو به هلته په کلو کې چې ډېر ورکوټ یو هغې کې به مونږ چونکې هلته دوه ګیمونه په هغې وخت کې ډېر زیات غوډم چې یو به والیبال ډېر زیات خلکو په مینه باندې کوو او بل به داسې یو فوټبال وو او بل چې روایتي زمونږ کوم ګیم وو هغه ورکوټې به وو او که لږ به ځوان شل نو هغه به کبډي وه نو کبډي به ډېره زیاته په شوق باندې هلته خلکو کوله په هغې کې به جسماني طاقت مظاهره وه او په هغې کې به ډېر داسې یو ځان هر چا خود چې یاره زه په خپل ځان باندې ډېر تکړه یم او چې څوک به تکړه وو هغه ته به نور هلکانو هم ډېر د عزت په نظر باندې کتل چې دا زمونږ د کلي هلک دی دا په کبډي کې ډېر تکړه دی او دا بل کلي سره چې مقابله وي نو مونږ ته بیا نام ګټي نو هغه سره به محبت وو د کلي د نورو هلکانو
تاسو په کبډۍ لوبه کې تکړه وی
مونږ به ګزاره کوله دا چې خو زمونږ نور هلکان تکړه وو خو مونږ عمر سره هغه د کلي په هغه باندې به ولاړو او خو ګزاره به مې کوله
تاسو د حجرې خبرو کا په بنو کې بیا د حجرې په میلسونه مې ټنګ ټکور نو دغه ټنګ ټکور دغه په لکوانۍ کې مو دغه مینه لرلې ده
او دا زمونږ د کلچر سوال ته په دې کې به همیشه داسې وو چې په میاشت په پنځلس ورځو کې داسې دا په علاقه کې په دوه درې کسان وو چې هغې سره به منګی وو د هغې سره به چرته رباب وو دا به په حجره حجره ګرځېدل او بیا به هغې یو مونږ به کیسې ورته ویله چېرته کہانی به واله هغه به یې واخسته او بیا به د شپې پورې نه وخته پورې خلک ورته ناست وو او هغه به ختمېده نه همداسې به شروع وه بیا به داسې هم وشل چې هغه به شروع شله نو بیا به د کلي خلکو هغې ته خواست وکړو چې نه دا خو پوره نه شله سبا شپه به تاسو بیا ایساره نو هغه حقیقت کې په هغې وخت کې ډېر یو خوږوالی وو په کې او بیا په هغه کہانیانو هغه کیسې چې مونږ به ورته ویله په هغې کې به مقصدونه هم وو داسې به نه وه چې هغه به بې مقصده وه یو طرف ته به څه ځنې زده کړه وه او بل طرف ته به په هغې باندې مشغوله وه چې هغه وخت به تېرېده نو په دې کې به مشران هم ناست وو او کشران به هم ناست وو او په ډېر په مینه احترام چې هغه کوم د دې خلکو هغه به هغې ته به هم خلکو د قدر په نظر کتل چې دا زمونږ دلته د فنکاران دي او راځي او زمونږ ته داسې تاریخي خبرې هم کوي چې هغه زړې تېرې شوې دي د جنګونو خبرې به وې دا یوسف خان شیربانو د مینې محبت خبرې وې دا دم درخانۍ چې چېرته د مینې محبت وختونه تېر شوي وو د هغې خبرې وې
تاسو د مینې او د ادم درخانۍ خبره وکړه تاسو په خپله مینه کړې ده
یعنې زمونږ چونکې داسې وو چې مشران مذهبي غوندې خلک وو او زمونږ په قبیله کې یو داسې زیات د ادب غوندې وښوده زه بس تاسو ته یوه خبره وکړمه چې زمونږ نیکه چې جن دی و یا زما اوس یو تره دی چې هغه اوس زمونږ د قبیلې مشر دی زمونږ نیکه چې و هغه خلیفه ګلنواز وو د فقیرې پی کمان سیکنډ کمان وو او هغه به داسې کول چې په ډېر په دغه خپل کلچر د پښتنو په دې رسم رواج په دې باندې به یې ډېر زیات په علاقه کې هم په ضلعه کې هم په خپل کور کې هم ډېر زیات هغه کوه او زمونږ په ننه کور کې هم داسې مثال وو چې زه به تاسو ته ووایم چې دا به څوک نه ومني چې ټي وي باندې پابندي په کور دننه ټلیفون باندې پابندي د کور دننه او ایون په ریډیو باندې هم د کور دننه پابندي او دا نن پورې دي زمونږ چې کلي کې کور دی په هغې کې مونږ هغه تاریخ ژوندی ساتلی دی په هغې کې اوس هم زمونږ تره چې دی هغې ټي وي بند دی مونږ په کور کې ټي وي نشي کولی ده ریډیو د کور دننه بند ده حجره کې شته
که د مینې د نعمت نه محرومه یا خو دا نه ته وایه چې واده مو بیا په خپله خوښه کړې او کله مو کړې
دا هم چې ډېره عجیبه خبره ده چې په واده کې نماز سره سلا شوې ده او زه په هغه ورځ باندې خبر شوم چې زما د واده کومه ورځ نیټه وه او چې ډزې وشلې نو ماته پته ولګېدله چې دا خو دستا واده چې دی هغه نه نکاح ته هغه کوړمبۍ وای چې مونږ ورته لسیری وای او منګنی ورته وای بهغه کې هغه ته دی وخت پورې ماته دا پته نه وه چې یاره کوم ځای کې مونږ ته واده کوي چا سره رشته ده او هغه هسې دی چې په اعتماد کې والی چې ته به دلته خوشحال وي او که نه مونږ چا په هغه اعتماد کې ونه یخ
ستاسو په واده کې اترونه شوي او تماشې شوي
دي بالکل په هغه وخت کې دي تقریبا یو درې ورځې پخوا به دا رواج و نو په هغه کې دي درې ورځې زما په واده باندې مکمل تماشې وي او هغه کوم چې زمونږ د کلچر حصه ده هغه درې ورځې دي شوي او په هغه واده باندې
دوران صاحب سیاست ته کله رالی دا مورېدلی چې ستاسو د سټوډنټ لایف نه هم په دغه سیاست کې وي
زمونږ خو جي داسې یو کورنۍ وه چې چونکې څو پورې پاکستان نه و آزاد نو زمونږ مشران په دې تاریخ کې وو او هغه جلاوطن وو او زمونږ ټول جایداد چې وو هغه نیلام شوی وو نو زمونږ چې کله په 1947 کې پاکستان جوړ شو نو بیا په هغې وخت کې مونږ قبیلا واپس خپل ځای ته راغله نو د هغې نه بعد بی ډي الیکشن و د ایوب خان په ټایم کې په هغې کې هم زما نیکه چې وو خلیفه ګل نواز هغې سا اخیستې وه او په هغې کې بیا ممبر جوړ شو بیا چیرمین جوړ شو بیا د هغې نه وروسته چې هغه وفات شو بیا به دا بی ډي الیکشن کېدل په هغې کې به دا زما تره سا اخیستله اسدالله خان حاجي صاحب هغه درې څلور ځله د یونین کونسل چیرمین بیا د ضلع د کوارډینیشن چې کوم چیرمینان به درې دوه ځله په هغې باندې راغی بیا هغه په 85 کې په آزاد اسمبلی کې ایم پی اے راغی زما خپل هم چونکې زمونږ کور کې خو دا سیاسي جراثیم چې وو علاقه دا موجود وو ما به په کالج کې چې وم نه دې وخت کې زما تره چې هغه په پالیټکس کې هغه به دفتري او هغه کوه په ګراوند باندې به هغه سره ما کار کاوه چې چېرته به هغه هم خادي او ورسره په علاقه یي کارونه څه دا به مونږ کول نو بیا زما تره چې کله وویل یاره زه اوس په خپله باندې دا نه کوم نو هغې ما ته موقعه راکړه نو چونکې زمونږ خاندان چې وو ټول هغه مذهبي خلک وو او د علما سره او د ښې خلکو سره د هغې یو بنیادي تعلق و نو ما هغه تره ته وویل چې بیا خو به داسې کوجي چې اوس تاسو خپل سیاست وو او که تاسو ما مخکې کوئ بیا خو زما دا خواهش دی چې زه به په مذهبي ګوند کې خپل سیاست شروع کوم نو بیا په هغې کې جرا او خدای فضل دی چې رالو نو راغلی یو او اوسه پورې یو د هغې نه مونږ ته ډېر زیاتي ذات هغې مونږ ته راکړی دی او مونږ نه چې څومره شوي دی د جومات دپاره نو مونږ شپه ورځ یوه کړې ده او وصیت هم مونږ کړی دی چې خلکو پارټیانې بدلوي نو مونږ انشاءالله خپل هم وصیت کړی دی چې په دې جمعیت علما اسلام برګه جنډا کې ده چې په دې کې به زمونږ جنازه دي او بچو ته هم مونږ وصیت کړی دی ستاسو چې په دې ځای کې به بدرانې
تاسو خو په کالج کې په پښتون سول فیډریشن سره تعلق لرلو داسې کیسه
دیکھی جی چونکہ پاغی وقت کے پا کالجنوں کے جمعیت علماء اسلام تکشان زیات زمونگ پیریا کے اغنو دا ما پا ذاتی سیت خو چونکہ دا سی سندی اخیستی چاگے یا پریزیڈنٹ پاتے شوئے ما یا داگے پا بلا ودا راغلے ما خو زمونگ با رورولی و دوستی با و چی کم کس با آل تراغے نو مونگ با داگے سپورٹ کے لکاگے سر پورا تاون کھو دا خو بخپل زان منے مونگ لکا پاغی کے دا سی سودا ندا اخیستے خو چی کلم دا سی خبر براله چې لک په ځواني کې د پښتو په سړی کې ډېر نه ډېره ګرځي او به چې خلکو موږ درته وایي چې یاره دا خو پښتو ده او پښتو ده او د پښتنو په خاوره هم وي نو بیا سړی لک ډېر خامخا په دې انداز باندې قدم مالي خو چې کله سنجیدګي ته راشي او ماحول وګوري بیا د هغې نه وروسته پته ورته ولګي چې پښتو چرته ده پښتو ته څه وایي د پښتو څه اداب دي او پښتون څنګه په کار دی نو ما خیال دی چې زه خو وایم چې د علما چې دي د ښه پاک پښتانه دي
بیا تاسو چې کله به الیکشن ګټلو نو مونږ داسیم کتلی چې تاسو به د جمعیت العلماء اسلام نه واحد غړی به وی په اسمبلی کې تاسو بیا داس خیال کې راتله چې داسې وخت به هم راشي چې تاسو به د دې صوبې وزیر اعلی جوړیږئ د خپلې پارټۍ د طرفه داسې امیدونه مو
یقین وساتئ چې زه یو دو ځله د دې نه مخکې که درې ځله د واحد ایم پی اے رالمه چې دلته به وم خو زه ډېر مطمئن وم او ما به د خپل پارټي مواقف سي د خپلې نظریه ښه بډ چرکر په اسمبلی کې په بھرپور انداز باندې هغه برخه مې هم اخیسته د هغې نمایندګي به مې هم کوله نو زمونږ دا خو ووی په انشاءالله په زړه کې چې داسې وخت به راځي چې په دې ایریا کې به په دې انداز باندې مونږ خکیږو او په جماعت کې به مونږ لګیا وو څو کسان خپل ډېر د هغې وخت مونږ کم ملګري وو خو مونږ به پوره په صوبه کې او په هغه کې کار کوو نو په دې وخت کې هم تاسو ته زه دا خبره کوم چې په هغې وخت کې به زه چې یوازې رالم نو د نورو پارټو ول به راته وې چې ستا سره خو خپل د ګوایي سړی هم نشته راځه مونږ سره کښېنه په حکومت کې شامل شه ما ته ډېر افرونه شوي دي ما ژوند ورکړی دی خپل خپل یو سوچ ته فکر ته نظریې ته کله دا خبره رالله کینو ساتئ چې دې کې ما چرتا سوچ کی عمر میرا گلے چیز مولانا صاحب تدا وائما چما وزیر اعلیٰ جوڑ خا زبا جماعت دبل مشر سرا خبر رکھوں بس دمشران و فیصلہ او مان خو ډیر خلی خلق او مان خو عالمان او مان خو ایجوکیٹڈ خلق خو بس غوم غیرتی خلق تی نو فیصلہ زما پاک یو کړه ما هم پین زکا لکه دا سوچ کړي او چې چرته د دوی پلامن باندې دا غونل کی دا ډیر پاک خلق دا سی خدمت مونږ د دې صوبې او کی چې چرته وخت تیر شي نو بیا هم چې د مولا نام راځي چې خلق یې په خبر اندالي چې مولایان خدي او بد خلق نه دي
خبر او دي کی تاسو باندې مولانا فضل الرحمن ډیر مهربان دي سوجا
مولانا صاحب چون کی یو خو زما لیډر دی او یو زمونږ د 25 سال د یو بل سره ډیر یو نږدې تعلق هم پاتې دی او یقین ساتي چې مونږ خپل آغا د پارټي مشر هم غنو خو زمونږ هغه دی خو مونږ داسې غنو چې لکه د کور مشر دی عمومي چې داسې حکم کوي نو په هغه باندې مونږ د خپل داسې مشر غنو
تاسو 15 کال حکومت کې پاتې شو اوسه مو کدي صوبې را پاره د صوبې خلکو د پاره چې تاسو وتوریات کې چې تاسو خپل دور کې دادا کارونه
ادي کې دي زوای ما چې زمونږ پرایورټي نمبر 1 چې وا هغه یو ښه اډمنستریشن ګډ گورننس او لاین آرډر مسله چې د هر یو ګورمنټ چې د اولنې مخال د ذمہ داری هم ده او باقي کارونه به پست ټیکی چې دا ټیکی را موږ چې کله جی حکومت ته راتلو دلته به کنوئی جوړېدل د رینګ روډ بنو دې باندې به پولیس د شپې روډ بند خو څوک به نه به راتلل او په دې بازار باندې به دا ټول خلک راتلل خو په رینګ روډ باندې نه شتل زمونږ طرف ته به چې څوک کوهاټ ته تلل نو دلته به در ادم خیل په دې سر متنو نه کنوئی جوړېدل زمونږ بنونه چې څوک راتلل نو د بنو نه بار به کنوئی جوړل او کوهاټ او پېښور پورې به راتلل داسې بډی خان پورې داسې د ملکان دیر پورې نو زمونږ په دې باندې فرسٹ هغه ایکشن دا چې ما آی جی چیف سیفٹی راوختل ما دا ولې وې چې دې کې خود شپې تکلیف ته ما دا خود ګورمنه ذمہ داری نو هغه ټول مونږ چې کوم چیک پوسټونه هغه اوپن کړل او قافلې مې هم ختم کړې او ان شاء الله 15 کړه چې مونږ حکومت وکړو مونږ ډیر په حکمت باندې وکړو دا تیارې چې د نن دي داس په زمونږ په سر باندې هم ولاړې وې او مونږ ډیر په حکمت سره دا باندې کړې او کچرته به هغه په ساوت وزیرستان کې ایکشن کوو نو مونږ به رالو په مانس کې به مونږ روغ وکړه کاغې به په شمالي وزیرستان کې چرته اپریشن کوو مونږ به لاړو په مانس کې به مونږ یو پیس د امن اگریمنٹ وکړو کچرته به دوی مونږ ته دا سایډ د بجوړ او د سوات سایډ چې خرابو نو مونږ به هلته د مذاکراتو نه کار واخست ځکه چې ته به دا ټولې مسلې په فهم سره ختموي په عقل سره به کوي زور چې دی هغه د مسلې حل نه دی نو خدای فضل دې 15 کاله زمونږ په حکومت کې ښه امن او خلک خوشحاله او روزګار زیات و انډسټریز آباد شوي او یو د خوشحاله ژوند نو ده
دا موجوده حکومت وایي چې دی د مصلحت نه کار اخیستی او دی ځان غلی کړی و دا کم اوس چې کم تیارې ته تاسو اشاره ده دا که هغه وخت دی قدمونه پورته کړو نو دا به نو دې کې څه حقیقت شته
دی کې جی چونکې کچرته دوی دا وایي چې د دوی چې کوم ایکشن دی دا یې حال دی بیا خو په کار دا دی چې اوس په دې صبح کې امن راغلی وي او په سوات کې اوسه پورې چې د څه دي بیا هغه سر چې گئی ځای په ځای باندې هغه شی چې دی د به شوي خو دی خو ورک شوی نه دی نه په قبایلو کې ورک شوی دی نه په سیټل ایریا کې ورک شوی دی او د ګورمنټ حال دا دی چې اوس څه پورې یو وزیر چې دی هغه اوپن جلسې ته نشي تللی چرته خلکو سره نشي ملاوې دی او مونږ اجلاس هم په داسې انداز باندې کوو چې کله مونږ د یار نه اسمبلی زر ختمه کړو او بیا کله داسې چې په ډېر په تکلیف اندازې چلو که چرته دا د دې حل وي مونږ خو به پخوا د مذاکراتو خبره کوله او په خپل ګورمنټ کې زمونږ دا پالیسي وه نن مونږ ډېر خوشحاله یو چې زمونږ خبره امریکې هم تسلیم کړه او دوی هم اوس مانی بله ورځ چې کوم قرارداد راغلی دی په قومي اسمبلی کې یا د دې نه پخوا قرارداد راغلی دا یونانی مسلی قرارداد دی په دې ملک کې په پاکستان کې په قومي اسمبلی کې هغه کې نمبر 1 شی چې دی هغه کې دا دی چې ستاسو د دې خلکو سره په خبرو اترو مسلې حل کړي کاغه په افغانستان کې دی کاغه په پاکستان کې نه دی کاغه طالبان دی او کنور قوتونه دی تاسو د جنگ لار ماپ نه کوي نو دا زمونږ خبره چې زمونږ په ګورمنټ کې واو زما په یو سپایي باندې چا لاس نه دی اچولې دا د فهم وا دا د عقل وا دا د دانشمندۍ فیصله وا او د دوی چې کوم دلته اپریشن شروع هو دا د دوی غلطیانه دي دا صبح په اور کې ډوبا کړه نن داسې حالات جوړ شوی دي چې چا زوی چې دی هغه کا سکول ته ځي هغه کا کالج ته ځي چې واپس کور ته نه راغلی نو ټول په کور کې ولاړ وي په دروازه کې چې خدا په خیریت سره راواله
دوراني صاحب کله په مولانا فضل الرحمن باندې په ثواب کې او په چارسده کې بیا ځانمرګي بریدونه کېده تاسو هغه سره وایي تاسو په خیال دغه ځانمرګي بریدونه چا کړی دي او مولانا فضل الرحمن او تاسو ولې په نخښه کړی
دي کې دي مختلف اړخونه دي او هغه دا دي چې مونږ صبح کې یو لوی کمپین شروع کړو او هغه کمپین مونږ د کوهاټ نه شروع کړو او کوه کوهار چې مونږ ته ډېره لویه پذیرۍ حاصله. بیا مونږ په کرک ته لاړو، بنو کې وشو، جیله کې، مروت کې وشو، په ډېرو کې وشو. نو دا چې داسې و چې یو عوامي چې داسې یو تاسو به یقین وساتئ چې ما په ژوند کې اپوزیشن ته دومره لوی ویلکم چرته نه دی لیدلی چې مونږ ته. مونږ چې کله جی سوابۍ ته رالو، سوابۍ کې جی دا ټوله سوابۍ چې وا دا خلک راوتي او دا روډ پورې دا موټر وے پورې خلکو. ما خیال دی په دې کې مختلف اړخونه دي. یو خدا چې زمونږ عوامي رابطه کمزوري شي او مونږ خلک ایثار کې عوامو نه مې لرې وساتي. بل دا دي چې دې کې داسې قوتونه هم نه راوتي دي چې هغه د امریکې د خواهشاتو مطابق کار کوي. هغه خلک په دې ملک کې مشکلاتو سره مخامخ دي چې څوک د دې ملک وفادار او دا خو د خدای نه دي ساتنه. زه په دې هغه کې هم په ثوابي والا کې هم په چرسده کې هم نو چې خدای مونږ بچ کولو مونږ یې بچ کړو. بیا هغې نه بعد زه خو لګیا یم متواتر مونږ خپل جلسې پروګرامونه کوو. مولانا صاحب باندې د پارټي د طرف نه ډېر زیات دباو راغی او ټوله شورا ټوله میله دا کېنسته چې مولانا صاحب ته به اوس داسې پروګرامونو ته ځې چې هغه ډېر سیکور وي. هغې وجه دا چې مولانا صاحب یو خدا بیمار دیکھی نو پہ بنیاد پہ مولانا فضل الرحمان بنے دا پارٹی دے طرف نہ یو ڈیر گھٹ پریشر شو نہ تب اوپن پروگرام
مخ ورځو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی خاص کرتا سوتا او ټول اپوزیشن ګوندونو ته د اختیار ورکړو چې یو جرګو کې او دا کم وسلوال خلک چې دي کغه طالبان نه ک نور دي د سره جرګو کې او په دې وطن امن راولي. تاسو د هغه په جواب کې څه قدمونه پورته ک تاسو څه جواب ورکړه؟
دا خو دې یو جوابي خبره وا چې ما کوم سپیچ کړو په اسمبلی کې دا هغه متعلق دا څه و چې لکه یو سیاسي غونډه خبره وا. هغه داسې کی چې کاسوک په دې کې واقعي خواهش لري بیا هغه په خپل قربانې پروګرام کې او بیا په یو ډوډۍ کې د ټول مشران را جمع کی او بیا ورکی اختیارونه چې تاسو ته دا اختیار چې ده حاصل لري. ځکه چې مونږ ته پاغه باندې پته وا چې زمونږ وزیر اعلی صاحب حقیقت دار چې د زړه نه بیرو خبره کړي خو د شاته چې نور خلک تي هغه به وسه دي هغه دا نشي کولای او دا غي پارون نه بل ورته هغه سخ کارا شو چې دلته اتیق خبره وکړه په اسمبلی کې چې اوس خو په قرارداد کې عمر غلی دي چې د دې خلکو سره روغ او بکار را او بیا مفتی کفایت الله هم خبره وکړه. نو بیا بشیر بلور سے پاسه دو او یې وی چې په هیڅ قیمت باندې مونږ دې ته نه یو تیار چې مونږ د وسلوالو خلکو سره خبره وکړو نه دا مونږ منو او مونږ به تر اخر وخت پورې د دې خلکو سره جنگ کوو او مونږ روغ ته نه یو تیار. نو مخکې مونږ خدا کوشش کړو چې مونږ په دې صوبه کې د ټول پاکستان علما جمع کړو مونږ علما کنوینشن وکړو او دا هغه کنوینشن نه بعد مونږ دوه خبرې وکړې په اعلامیه کې چې یو مونږ سلوالو ته وای چې تاسو راځئ او په سیاسي ګوندونو کې شامل او دوم مې ګورمنټ ته وای چې مونږ دې ته تیار یو چې د دې خلکو سره خبره وکړو او مونږ په دې صبح کې امن راوړو.
دوی شپ تاسو په خپل خبرو کې ویل چې دا کوم حالات دلته دي د کې بارانی لاسونه دي شر پسند هم پکې دي. تاسو په دور حکومت کې هم داسې پیښې شوي هغه کې سو کنوالو تاسو د دې صبح چیف ایگزیکټیو تاسو ته خو پته لګیدلې
دلته یو واقعا د بارینه خلکو سره شوې و چې چاینیز و داسې چاینیز و چې دلته باید زمونږ په دا اوبو کې زمونږ په بانواله هو کې خو ورته مونږ شکر تتی وایي او دلته چې څه ورته وایي د هغې کالونه به یې دلته په دې هغه کې کول او داسې چینیان وو چې چاته پته و نو په یو ځای کې وو. بیا هغې چې کله قتل شو نو بیا په هغې کې خپله دلچسپي واخیسته او هغې به ما خپل په درې ورځو کې قتل چې دی کیسه دي هغې کې مونږ ته یو زخمي هم راغلی وو څه مړه وو یو زخمي وو چې کله د هغې سټېټمنټ راغل د هغې نه ویډیو هم جوړه شوې وه. نو چې څنګه دلته هغه ویډیو مرګ وشو مونږ په هغې کې تفتیش وکړو لاړو په هفته کې د نن نه په چین کې هغه ویډیو چې دا د وسلوالو والا چې چا ویشتله وچلېدله او په انډیا کې هم هغه کاره شوې وه. دا یو داسې سازش وو چې د چاینا او د پاکستان تعلقات خراب کړي. نو ما بیا په هغې کې لیټر وکړو چې چونکې د پریس کانفرنس چې مونږ په انډیا باندې کوم الزام لګولی دی او ما په دې تفتیش کې دا خبره را موندلې وه او ما دنیا ته څرګندوله چې انډیا دلته مداخلت کوي او مونږ او د چین تعلقات خرابوي. دا یو واقعیا زمونږ په وخت کې شوې ده. نور خو په دې صبح کې دي
کوم خلک چې نیولي هغه خو د دې چا چې اجرت دا کړو قدم له وضاحت
هغه کې دي اجرتیانو او هغه هم به معلوم شول چې هغه کی چا پیسې په کوم ځای کې وي. هغه ټول تفتیش چې موږ سر ته رسولو او هغه خلک هم نیولې شوي وو، هغه باندې اف آی آر هم شوي وو، هغه دلته مقامي خلکو او پیسې چې چا ورکړې وي اعتباد کې څوک وو به هغه د هغې ځای نه تښتېدلی وو. د هغې نه بعد
اخري پوښتنه دوراني صاحب، ستاسو څومره بیا توقع ده چې تاسو د دې صوبې یو ځل بیا مشري تاسو ته ورشي؟
اول خو دا خبره ده چې دا خو جماعت فیصله کوي چې دا مشري د صوبې چا ته ورکوي. موږ د جماعت سپایان یو، دا به انشاءالله جماعت فیصله کوي چې د دې صوبې د خدماتو لپاره په جماعت کې څوک ډېر ښه دی او دا کار هغه په ښه انداز باندې کولی شي. بله خبره دا دي چې د مذهبي قوتونو دا د وخت د اتحاد یو ضرورت دی. که چېرته اوس هم زه ستاسو ته دا خبره کوم چې که زموږ ملګري چې دي جماعت اسلامي هغې بایکاټ نه وی کړی، ان پی ته به په دې صوبه کې دا حکومت نه ملاو، ځکه چې اوس هم زموږ تقریبا 16 ایم پی ایس دي او زمونږ 25 ایم پی ایس دي. دا ډېر په کم ووټونو باندې پاتې شوي. کار دی چې موږ یو موټی شو او دې صوبې عوامو دپاره کار وکړو.
مشال ریډیو سره د خبرو کولو یو جهان مننه.
ډېره مننه جی، ډېره مننه، ډېره مننه.